ستړي مشي. دا مشال ریډیو ده د 15 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان شاهین بنيري او ټکنیکی ملګری نگین صادق پور نیکی هلی او سلامونه مني. په جنوبی وزیرستان کې د دوو قبیلو ترمنځ د سمکه په سر شخړه د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی سیمیز او نړیوال مطالب هم د دې خبرونې برخه جوړی چې د خبرونې په وګدو کې به درته وړاندې کوو. خو له هر سمخ کې د 15 بجو خبرونه د شاهین بنيري نه.
د بلوچستان په کوچلاک کې په یو جماعت په بمی برید کې دوه کسان وژل شوي او دوه وشنو ټپیان دي. په سویلي وزیرستان کې د احمدزی وزیر او د دمتنو ترمنځ د ځمکې په سر جګړه نن په درېیم ورځ هم دوام لري. نو اسرائیل ویلي دي چې د امریکا په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند دوه غړي به هیواد ته ورتګ ته پرېنږدي. د خبرونو تفصیل. د بلوچستان په کوچلاک کې په یو جماعت په بمی برید کې دوه کسان وژل شوي او دوه وشنور ټپیان دي. دا برید نن ماسپخین د جمعې د مانځنه وروسته د کویټې نه خواوشا د 1.5 کیلومتر په واټن د کوچلاک د کلي قاسم په جماعت کې رامنځته شوی دی. د کویټې د پولیسو مشر چارواکي عبدالرزاق چیمان نن مشال ریډیو ته ویلي چې په برید کې دوه کسان مړه او لږ تر لږه دوه وشنور ټپیان دي. چارواکي وایي د پیښې نه وروسته ټپي شوي کسان روغتون ته وړل کیږي او د پیښې په اړه پلټنې روانې دي. تروسه د برید زمواري چانه د منلې. په سویلي وزیرستان کې د احمدزی وزیر او د دمتنو ترمنځ د ځمکې په سر جګړه نن په درېیم ورځ هم دوام لري. د سیمینا زمو خبريال وایي چې په دې جګړه کې تروسه دواړو خو ته درې کسان وژل شوي دي، 15 جو بلدي او دوا ژوندۍ لا درک دي. د سیمه د امنیت پاړنن مشال لیډو سره په خبرو کې د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر نومان افضل افریدی وویل
کوشش دا ہو کہ کورٹ میں علاوہ دادی سے سیٹلمنٹ ہوشی دا جی جگڑا جوڑا شو دینا پس منگا بیادا نیگوسییشن دا سر شو روکڑا امید لرو چھے دا دوڑا کو منگا پا دیر ازا شی چھے کم ریکارڈ دے کسو سیٹلمنٹ روان دے تھا انگریز وقت پا مثل باندے دے کینی اور لسو رزو پس سی دینا آغا باندے وغیرہ کاروائی شروع کی گی دے فیصلے کی گی.
په وانه کې خلک وایي چې په دې جګړه کې سپکې او درنې وسلې کارول کېږي. حکومت تر اوسه په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. د یادونې وړ ده چې د دین وړاندې هم د دوړو قبیلو ترمنځ د ځمکې په سر جګړې شوې دي چې دوړو خواو ته مرګ جوړ لاړولې ده. په اسلام آباد کې د احتسابي عدالت د پیپلز ګوند مشر او پخوانی ولسمشر اسف علي زرداری د اګست تر 19 نیټې په عدالتي ریمانډ د اډیالۍ جیل ته لیږلې دي. نوموړی نن د احتساب عدالت ته وړاندې کړل شو چېرته چې حکومتي وکیل له عدالت د زرداری د جسماني ریمانډ غځولو خواست وکړو. د عدالت لخوا په یو اعلامیه کې ویل شوي چې د جعلي بینک اکاونټونو په مقدمه کې د اسف علي زرداری عدالتي ریمانډ د اګست تر 19 نیټې غځول شوی دی. د اسف علي زرداری لور بختاور بټو زرداری نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي سره د دې چې پلارې د احتساب قامي ادارې 18 ورځې په تحویل کې وساته او د یو کال نه ډېره موده ترې پوښتنې وشوې. بیا هم نن د اډیالې زندان ته ولېږل شو. د اسف علي زرداری خور او د سنې اسمبلۍ غړی فریال تلپور هم د احتساب د ادارې لخوا نیول شوې او د اډیالې په زندان کې ساتل شوې ده. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو سیکیورټي کونسل نن د هند تر واک لاندې کشمیر پر روان حالت خبرې وکړي. د امنیت شورا پر ویبپاڼه په ورځني مهالویش کې راغلي چې مشاورتي غونډه تر تړلو دروازو شاته د پیښور له وخت سره سم ماښام 9 بجې پیلېږي. د پاکستان د فوز عام اړیکو دفتر ویان میجر جنرل اسف غفور نن په ټویټر په بیان کې ویلي چې د کنټرول په کرخه د هندي ځواکونو په ډزو کې د دوی یو بل سرتېری وژل شوی دی. نوی ډیلی د نوموړي د دې دعوې په اړه سمدستي څه نه دي ویلي. خو دواړو هیوادونو پرون هم په یو بل د کنټرول په کرخه د اوربند د سرغړونې تورونه پورې کړي وو. د افغانستان اجرایه ریاست وایي امریکا غواړي د سولې خبرو په پای کې د طالبانو او افغان حکومت سره دوه جلا موافقې لاسلیک کړي. د ریاست ویان مجیب رحیمی پرون ماښام مشال لیډو ته وویل افغان حکومت د موافقې متن ترلاسه کړی خو پر دغه موضوع له نورو معلوماتو شریکولو نه ډډه وکړه. له دې مخکې هم د چارواکو له قوله ویل شوي وو چې افغان حکومت د دې موافقې جزئیات ترلاسه کړي خو د جمهور ریاست ویان وروسته دا خبره رد کړې وه. د سولې لپاره د امریکا د بارنو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر اوسه له طالبانو سره د مذاکراتو 8 پړاو بشپړ کړي او دواړو خواوو پکې د پرمختګ خبره کړې ده. د امریکا د بارنو چار وزیر مایک پامپیو ویلي هیله مند دی چې د سپتمبر لومړۍ نیټې مخکې به له طالبانو سره یوې موافقې ته ورسي. او د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي د روان کال په تیرو اوو میاشتو کې په افغانستان کې 2,10,000 خلک د جګړو له وجې خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. اوچا پرون په یو بیان کې ویلي د دومره زیاتو خلکو د بې کوره کېدو له وجې د بشري مرستو لویه اړتیا پېښه شوې ده. بیان وایي په بې کوره شو کې 85% کسان له 18 کلونو کم عمره دي. بیان زیاتوي د روان کال په اوو میاشتو کې په ایران کې د اقتصادي بحران له وجې شاوخوا 2,10,000 او له پاکستانه شاوخوا 10,000 افغانان وطن ته ستانه شوي دي. اسرائیل ویلي دي چې د امریکا په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند 2 غړي به هیواد ته ورتګ ته پرېنږدي. اسرائیلي چارواکو پرون تر هغې وروسته د دې اقدام اعلان وکړ چې د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ وویل دا به ډېره کمزوري وي چې د کانګرس 2 مسلمان غړي هغه هیواد ته ورتګ ته پرېښودل شي. اسرائیلي چارواکو ویلي د کانګرس د استازو جرګې 2 غړي رشیده طیب او الهان عمر د غربي سنډې نیولو پر سر له اسرائیله د بایکاټ له وجې هیواد ته ننوتو ته نه پرېږدي. پر دواړو د یهود دښمنۍ تورونه هم پورې شوي دي چې هغې رد کړي دي. وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي هیواد انتقاد او ناقدین قبلوي خو پر ضد د بایکاټ د تبلیغ کوونکو له اجازه نشي ورکولی. د کانګرس دواړو غړو د یو فلسطیني سازمان په بلنه د بیت المقدس او غربي سنډې د سفر پلان لرو. دا د دې خبرونه د موسم او کرنسي حال اسلام آباد احمد الله وړاندې کړی.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 158.50 روپۍ اخیستل کیږي او 159.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ 179.80 روپۍ او 190.80 روپۍ. یو ایرو 104.40 روپۍ او 115.80 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 240.50 روپۍ او 43 روپۍ. یو سعودي ریال 140.90 روپۍ او 240.10 روپۍ. یو افغاني 1.94 روپۍ او 1.96 روپۍ او 268 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 230 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 4 ساعتو کې پېښور او بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8.5 او کم نه کم 6.5، په بنو کې به زیات نه زیات 8.5 او کم نه کم 6.5، او په کوټه کې به زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 19 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زمونږ همکار شاهین بنیری او د موسم حال او د کرنسوبې مد احمد الله ناوریدي د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د بلوچستان په کوچلاخ سیمه کې د 14 حال بعد د کوټنا نیخ پنیغه وړاندې کو او په جنوبی وزیرستان کې د 2 قبیلو ترمنځ شخړه روانه ده.
جنوبی وزیرستان د ونه سره نږدې کرکڼیو علاقه ښې د میزا دوه غټ کومینا دلی خیل دمتوڼۍ دا په ډنډنه یوه مسله وه د ډېر دې هغې بیا سره رچګه کړي دو.
په بلوچستان کې د اوبو د نشتوالي ستونزه څومره مهمه ده.
د لورلای څخه بیا تر خوزداره پورې دا ټولې سیمې د اوبو د نشتوالي سره مخامخ دي.
او د خیبر پختونخوا د بلدیاتی ادارو خزینه کونسلرانې وای
دا په کار ده چې د خواتین ته پوره ایسور کی فند کې چې دا بهتر کار وکړي. هلته مسلې ډېرې دي، آبادی لحاظ باندې خواتین زیات دي او مسلې زیات دي او چونکی فند کم ملاويږي.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ معلومه ده د بلوچستان په کوچلاخ کې په یو دینی مدرسه کې 14 شوه ده. د تازه صورتحال لپاره ورته کوټه تازه مونږ همکار ایوب ترین په دغه پیښه باندې نظر ساتي د نږدې نه ساري. ایوب کداره ته وای چې په دې 14 کې د مرګ جوبلش میرا اوماغه ده.
اوس دغه بابر صاحب دغه شمیره اوس په 4 ته رسیدلې ده. لکه څنګه چې موږ سوال رپورټ کې مویلو په مرو کې یو مسجد امام چې دی هغه هم شامل دی. زه د اورېدو پر روان دغه پیښه نن ماپښین د جمعې په د لمانځه وروسته د کوچلاخ کاسن په کلی کاسن کې کوم مدرسه ده دغه په یو مسجد کې دغه 14 چې له عمله څلور کسان چې دی هغه مړه دي او څلور یا دوه دروش کسان چې دی هغه ټپیان دي. په ټپیانو کې د ځینو وضع چې ده هغه سمه نه ده ښودل شوې، او د دې مقصد لپاره ډاکټران وایي چې کېدلی شي چې د مړو شمېر زیات شي. په ټراما سنټر کې دا وخت دروش کسان چې دی هغه زخمیان دي، او په دې کې ماشومان هم شامل دي. په دغه زخمیانو کې چاودنه هغه وخت وسوه کله چې په جماعت کې د جمعې لمونځ وسو. دغه وخت دغه وروسته چې کله امام دعا کوله نو اچانک دغه چاودنه وسوه. د ډي آی جي کوټ او د فزاک چې مثلا چې کله خبرې وکړې نو دا وویل چې لومړنۍ چې کوم پلټنې دې کړې دي دا شبرې شي، لکه چې ناڅرګندو کسانو په محراب کې دننه چې کوم ممبر فوت وي چیرې چې ملا چې وي هغه داس ورته وي، هلته چا ناڅرګندو کسانو دغه چاودېدونکي مواد ایښي وي. دغه له امله چې دغه چاودنه شوې ده، او په نتیجه کې تر دمګړې پورې څلور کسان چې دي مړه دي او درویش کسان چې دي نو ټپیان دي.
ایوب صاحب ایوب صاحب دا اوریدونکو دپاره که ووایي چې دغه دغه مدرسه ولې په نښه شوه، او دویمه خبره چې آیا تر دا مهال چا ذمواري قبوله کړې؟
په دې اړه چې کله د کوټې د ډي آی جی او درزاک چې ما سره همدغه پوښتنه وکړه نو هغه وویل چې تھریټس وو د دړکې وې دلته په کوټه کې. د کوټې چې کوم امام بارګاه وي دی یا مساجد دی چیرې چې د جمعې لمونځ کېږي، هلته موږ سکیورټي زیاته کړې وه. لیکن کوچلاغ چې دی هغه هلته چې کوم ماجد کې دا چاودنه شوې ده یا دماکه شوې ده، هلته موږ داسې دغه نه وو. خو د دې مخکې چې کوم کله په کوټه او بلوچستان کې د امنیت وضع خراب وه، نو هغه وخت دغه مساجد ته موږ ویلي وو چې هغه د دغه ډول شیانو د مخنیوي لپاره په مساجدو کې باید چې تلاشي وکړي، او دوی خپلې کمیټانې هم جوړې کړې وې.
تر دا مهال چا ذمواري قبوله کړې؟
تر اوسه پورې د دغه پیښې ذمواري چا په غاړه نه ده اخیستې. نو او د دې کېدلی شي چې د دې وروسته د دغه ډول پیښې ذمېداري یو تنظیم واخلي. د دې سره مخکې چې کله دا رنګه پیښ شوي دي په هغه کې زیاتره طالبانو یا د داعش کومه ډله ده هغه د دغه ډول پیښ ذمېداري په غاړه اخیستې وه، خو د اوسنۍ یا نننۍ پیښې ذمېداري لا تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیستې.
ډېره مننه.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ورځو د معمول نشریات ته د جنوبي وزستان وانه کې د دوو قبیلو ترمنځ د ځمکې پر سر شخړه نن په درېیمه ورځ هم دوام لري. دواړو قبیلو د یو بل ضد وسلې راخیستې دي، او په نښتو کې مرګ جوبله هم رامنځته شوې ده. د شخړې تازه صورتحال له سیلاب مسعود اورو.
د آزادو زراعی او د فریقینو د پخلی په مطابق په دغه جګړه کښې د فریقینو درې کسان مړه، پنځه پر ارژلي او دوه ژوندي لاپته دي. د قبایلي سیمو د پښتونخوا په حکومت ورګډولو نه د وروسته ځنې غیر جانبدار مشران په دغې رنګ صورت حال ته په څه نظر کسي سردار جمال الدین شامنخیل وایي.
وزیرستان د ونه سره نږدې کرکڼۍ یوه علاقه شي د میزا دوه غټ کومینه دلی خیل دمتونې دا په ډنډنه یوه مسله وه. د ډېر دې هغه بیا سره روچګه کړي دو په دا شینګرشې هم والا چاولي دي په داسې ډزینه مزینه هغه شری دي په شی غټه وړه اصله په شی استعمالي دي. زه په دغسې باندې ها کېروم کښېنه چې دا عجیبه خبره دغه وه چې میاشتې وي کې صوبې شي زم شي بیا تو سستې په قومي دارا شروع شي تو سو عام پاکستاني شي تو سو داسې عام ون وي داسې پښولو یو وي. ویس خو میشته ضلع شي کې ډیپټي کمشنر غرو ته لوسته ہے پولیس غرو ته یی چې ته بډی اس پی ګونډی ہے ساته رولا ویلی دی ملشه ولا هم موجود دی آرمی هم موجود ده هر څوک شته به اس په وجود نه درا ہے اصلا استعمال و نه درا کې غا د بغل کا ولا درا مرچیل جوړا و نه هروم سړک چې نه درترنګ کې شي.
په ونک شه د کومي اولسی ګوان تاج محمد خجل خیل وزیر سرای ور کوي وار وای ځنه
د حکومت نه دا ډیمانډ کیږي چې د ډېر نه دا جګړه شي ریدو نیز دا یی چې کم از کم په دا علاقې کې امن غوړي پښتنې ډېرې دینه پښولې په دان آبادې پښتنې نورې وینې نیز نه کوي نورې مانځي نه کونډوي
نور بچون نه زړوي نش په دغه په دغه شیتا نشتا یور نه وي
یاده دی وی چې د وژدا باس مباسنه د ورسته فریقینو د مسعود جرګې مشرانو ملکانو سره ومنله چې ډسبندي به کوي او تر سبا پورې به مورچې خالي کړلی شي او دېنه ورسته به په لس ورځو کښې د مسالتي جرګې مشرون د مثل په مطابق خپله فیصله اوروي. د دغې تازه صورتحال په باره کښې د سویلي وزیرستان ډیپټي کمیشنر نومان افضل اپریدای مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده.
برطانیانو وزیر ازمه کښې تنازع ده دې باندې مخکې هم ډېرې جګړې شوې دغه جرګې هم وشوې اوس حال یې نه ورو نه تو دا تقریبا دوه میاشتې نه مونږ دغه جرګې دوه کوره شروع کړې خو هغوی یو بل سره رضا نه شول. اوس د انضمام نه پس خو مونږ هڅه هم هغه چې کوم عدالت والا پاور دي مونږ هڅه هم نه شو ټرای کولی. خو د سول کورټ هغه دي خو دا مونږ کوشش دا وه چې کورټ نه علاوه د دې سره سیټلمنټ وشي. اوس دا چې جګړه جوړه شوه دې نه پس مونږ بیا د نیګوسیشن سره شروع کړل. امید لرو چې دا دواړه قومونه به په دې رضا شي چې کوم ریکارډ دی او چې سیټلمنټ روان دی دا انګریز وخت په مثل باندې دی کښېني او لس ورځو پس چې دی نو هغه باندې به بیا د کاروایي شروع کېږي د دې فیصله کېږي.
دا د یادوي چې د چینی خوا کرکڼۍ دغه سیمه د ګومل ډیم سره لګېدلې لویدیځ طرف ته پرته زیاته برخه یې غریزه لشکې پکښې میداني هغه هم په کندو لړو مشتمله ونې غنې پکښې نشته دی او په زري لحاظ هم څه اهمیت نه لري. دلته دا هم د ذکر وړ ده چې د دغې سیمې په وجه د زلیخېلو او دمتڼو په منځ شي د دېنا اوال څو څو ځله جګړه شوې چې پکښې د دواړه لوریانه ډېر کسان مړه شوي پر هر ژلي شوي دي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
دا مشال تر څنګ اوسې دا سهار لنه هو دا ماښام تر شپږو
د خبرونې په دې برخه کې اردو بلوچستان ته. په بلوچستان کې حکومتي چارواکي د اپوزیشن دا تور ردوي چې ګواکې د کوټې په ګډون د صوبې په نورو برخو کې د اوبو ستونزو ته پام نه کوي. د اوبخور وزیر پرون مشال ریډیو ته وویل چې نه یوازې پخواني نهرونه بیا رغوي بلکې د نوي نهر د تعمیر لومړی پړاو یې هم بشپړ کړی. نور تفصیل په امیر ساحل ناورو.
په بلوچستان کې حکومتي چارواکي وایي د کوټې په ګډون په یو شمېر ښارونو او سیمو کې د څښاک او اوبخور د اوبو کموالي پوره کولو لپاره اقدامات کوي. د بلوچستان عوامي ګوند غړي او په ائتلافي حکومت کې د اوبخور د چارو وزیر نوابزاده طارق مګسي د اګست 15 پر مازیګر مشال راډیو ته وویل د سند له حکومت سره یو ځای د بلوچستان ځمکو ته د اوبو رسولو لپاره پخواني نهرونه بیا رغوي.
زموږ د اوبخور نظام خورا ښه شوی دی خو په ټوله کې موږ په بلوچستان کې د دوو نهرونو په بیا رغونه کار کوو او دریم نوی نهر جوړوو چې د تعمیر د چارو لومړۍ مرحله یې بشپړه شوې او د دویم پړاو لپاره مو پلان جوړ کړی. په بیا رغونه کې موږ د نهرونو دیوالونه او غاړې پیاوړې کوو چې اوبه ضایع نه شي.
مکسای وایي د نوي نهر پر دویم پړاو به کار د 2000 زیږیز کال تر اپریله پیل شي. خو د اپوزیشن پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاستوال او د صوبایي اسمبلۍ غړی نصرالله زیری وایي صوبایي حکومت د اوبو ستونزې هواري لپاره کافي اقدامات نه دي کړي. دی وایي په کوټه کې هر کال د ځمک لاندې اوبو سطح ټیټېږي.
د لورلای څخه بیا تر خوزداره پورې دا ټولې سیمې د اوبو د نشتوالي سره مخامخ دي. بیا کوټه چې د صوبې دارالخلافه ده کمو بیش دېرش لکه انسانان په دې ښار کې اوسي. دا ټیم په کوټه کې کمو بیش 1200 فوټه د لاندې سمج اوبه راباز. دا ورځ په ورځ د کوټې کې اوبه لاندې روانې دي. د جیالوجي او د اریګیشن چې کوم ماهرین دي هغه وایي چې د کاله 10 فوټه څخه تر 15 فوټه پورې اوبه لاندې روانې دي. د کوټې په باره کښې دا دی چې را روان څو کاله بعد به خلکو ته د چلو اوبه به نه وي او خلک به مهاجرت ته مجبوره کېږي.
نصرالله زیری وایي ګوند یې چې له 2013 زیږیز کال څخه تر 2013 پورې د صوبایي واکمن ائتلاف برخه وو نو هغه مهال یې نه یوازې د کوټې د څښاک اوبو په اړه پروژې عملي کړې وې بلکې په بېلابېلو سیمو کې واړه بندونه جوړ کړل او د نویو هغو لپاره یې پلانونه تیار کړل. دی تور پورې کوي چې اوسنی صوبایي حکومت د اوبو زیرمو زیاتولو لپاره د تیر حکومت پلانونه نه عملی کوي. خو د بلوچستان اسمبلی بل غړی له نوموړي سره متفق نه دی. د هزاره ډیموکرات ګوند مشر او د اسمبلی غړی عبدالخالق هزاره وای په سګنی بجټ کې حکومت له چاپیریال ساتنې څخه واخله، د اوبو زیرمو زیاتولو او د خلکو پوهاوي لپاره هرې څانګې ته پیسې بیلې کړي دي.
په
کوټه کې له اوږدې مودې راهیسې د اوبو ستونزه جدي ده. موږ هڅه کوو چې نوي بوټي کینو، ونې زیاتې کړو او د اوبو پر ارزښت خلک پوه کړو چې هغوی ضایع نه کړي. له دې علاوه موږ په اسمبلی کې پر دې خبرې کړې دي او موږ هڅه کوو چې د ښار ناولې اوبه پاکې کړو او بیا د اوبه خور لپاره وکارو. نو د دې کار لپاره موږ هم سږ کال په بجټ کې پیسې ایښي دي.
هلته د اوبخور صوبایي وزیر نوابزاده طارق مکسی زیاتوي په بلوچستان کې د سلو وړو بندونو جوړولو په اړه هم پرمختګ شوی او دا چې دا پروژه د وفاقي حکومت په پیسو عملي کیږي. اپوزیشن او حکومت دواړه البته غني چې تر کلونو وچکالۍ وروسته د 2019 زیږیز کال په پیل او بیا په پشکال کې بارانونو په صوبه کې د اوبو ستونزه تر یو بریده هواره کړي. خو زیاتوي چې په صوبه کې لوی او وړو بندونو جوړولو ته اړتیا ده.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلیشن
اوریدونکو په پیښور کې د بلدیاتی دارو کونسلران وایي د پرمختیایي چارو لپاره ورته د سړو په نسبت کمې پیسې ورکول کیږي. یو شمیر کونسلرانو پرون ماښام مشال لیدو ته وویل چې په پاکستان کې د ښځو آبادی له سړو زیاته ده خو په چارو کې سیالي نه ګڼل کیږي. نور تفصیل غلام غوث وړاندې کوي.
په خیبر پختونخوا کې بلدیاتی کونسلران وایي دوی ته د پرمختیایي کارونو لپاره هغه رنګ مالی پنګې نه ورکول کیږي سرنګ چې نارینه وو نمائندګانو ته فنډونه ورکړې شوې دي. دې لړکی د پېښور په ضلعي کونسل یا شورا کې یو خزینه غړي کلسوم کونډي له مشال ریډیو سره په مرکه کې وایي
دا په کار ده چې د خواتین ته پوره حصه ورکړي، فنډ کې چې دا بهتر کار وکړي. هلته مسلې ډېرې دي، آبادی لحاظ باندې خواتین زیات دي او مسلې زیات دي او چونکی فنډ کم ملاويږي نو دا فنډ زیاتول پکار دي. ما ته بچا تقریبا 40 لاکھ روپیه فنډ ملاوسله پوره چلور کالونو کې چند جنہ کو تم اسکالرشپ ورکڑی دی صحیح 200 زیادہ زنانو تم سلائی مشینوں ورکڑی دی یو خزے تم سینٹر کلاو کڑیا دے ما پک فنڈ کے دا کار کے دلو دے نزیات نہ کے
دا پیخور یو بلا کونسلر سلما پری دوائی پکار دا پا ٹولنہ کی دا خزو دا ستنزو دا حل کولو لپارا خزینہ بلدیاتی غڑو تا ہم دا نارینو پرنگ مالی پنگی ورکڑی شی.
پاکستان تقریباً 52% زنانه دی نو پکار داده چه دی تا زیاد اهمیت ورکولی شی. زما یو گلا صرف پا دی حکومت و دی تیر شوی دور که داده چه زنانو تا پا برابره پا حقوق فند نده ملاو شوی دا یو زیاده و
مدنی او سیاسی فعال ناهید رحمان وای پاکستان د سنفی مساواتو په برخه کې ډیر شاته پاتې دی.
تاسو د فنډونو خبره کوي نو پلان صرف په ډیسټریکټ لیول باندې نه دا په صوبای لیول باندې هم دی. زما په نظر کې دا چې د دغه باندې سیاسي دغه کینا کوزو سیاست کو ډیر دوستي دي
خود سنفی برابرۍ لپاره کارکوونکي دولتي او غیر دولتي تنظیمونه وایي د 2013 پوري د سنفی برابرۍ هدف ته د نږدې کېدلو لپاره دوی هڅه کوي او د دې لپاره یو شمېر ګامونه په پام کې نیولې دي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. اوریدونکو د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د خبرو
تر اتم پړه ورستو داسې ښکاري چې دواړه خواوې موافقې ته نږدې شوې دي. په دې لړ کې هیله خبدل شوې چې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ هم مستقیمی خبرې وشي. د مشال ریډیو د خبرونو مرکزي څانګې پر دې موضوع راپور خپور کړی چې شاهین بونیره یې درته مهمې برخې اوروي.
د کلون راهیسې د امریکا پالیسي دا وه چې افغان حکومت او طالبان له یو بل سره کینی او دا پروسه د افغانانو په مشرۍ پر مخ لاړه شي، خو ولې طالبانو افغان چارواکي قانوني نه منله او ورسره د خبرو نه انکار کاوه. د افغانستان په اړه د امریکا پالیسي هغه وخت بدل شوه کله چې زلمی خلیلزاد د افغان سوري لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی وټاکل شو. نوموړي د طالبانو سره په قطر کې د افغان حکومت په غیر موجودګۍ کې مخ په مخ خبرې پیل کړې. په دې افغان حکومت د خپل خپګان او غوسې څرګندونه وکړه، خو د خلیلزاد وینا وه چې کچري امریکا او طالبان کومې لوزنامې ته په رسیدو کې بریالي هم شي، خو د بشپړ اوربند او افغانانو د خپل منځي خبرو نه بغیر به نه عملي کیږي. د امریکا او طالبانو ترمنز د خبرو اترو اته دورونه شوې دي او اوس دواړه خواوې د لوزنامې په تکنیکی اړخونو او عملی کولو بحثونه کوي. د راپورونو تر مخه د لوزنامې په مسوده کې له افغانستانه د بهر ملکی ځواکونو په تدریج وستل، د تشدد کچا راښکته کول او د طالبانو لخوا د بریدونو لپاره د افغانستان خوره نه کارول شامل دي. دا هم ویل کیږي چې په مسوده کې امریکایانو د دیار لزره طالب بندیانو د خوشی کولو ژمنه هم خودلې ده چې افغان حکومت ور باندې خپل فکرمندي سرګنده کړي. په مسوده کې د راپورونو تر مخه د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو په اړه هم سندي ویل شوی. په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د لوزنامې په اړه ډېرې ویرې موجودې دي او ویل کیږي چې له افغانستان نه د وتلو په منډه کې امریکا طالبانو لا ډېر رعایتونه ورکړي دي. په عین حال کې زلمی خلیلزاد تیره اونۍ د ناروې ښار اوسلو ته سفر کړی دی، چېرته چې د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو لپاره تیاری نیول کیږي.
د مشال رادیو د خالد ورځی اونیس پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا،
سندری جادوګری
په یو نیمه بجا،
د مشال پنوم
په دوو بجو،
روختیا او درملنه
په دوو نیمو بجو،
سروي
په درې نیمو بجو،
ټولنیزې شبکې او سخدریزی
په پاوکم سلورو بجو،
د سولې پلور
په سلور نیمو بجو،
جمهوری غګونه
په پاوکم پنځو بجو.
دغه ټولې ونیزې خبرونې تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلای او اوریدلای شئ. ډان ورځپاڼې په یو مقاله کې د پاکستان اقتصادي ستونزو ته کتنه کړې ده. ورځپاڼې لیکي د هیواد د مرکزي بانک مشر ویلي چې د دوی معاشي تګلاره په سم لور روانه ده، خو د ورځپاڼې په خبره پکار ده چې د هیواد ولس ته د حکومت اقتصادي پلان په ډاګه شي او ډاډ ورته ورکړل شي چې راتلونکي به یې سوکاله وي. د مقالې مهم ټکی ملیحا میرزاده دراوري.
ډان رسپانه لیکي د پاکستان مرکزی بینک گورنر رضا باکر د اگست په 14مه په یو دستور کې ویل چې هیواد له سختو اقتصادي حالاتو سره مخامخ دی، خو د ملک اقتصادي پالیسي په سم لور روانه ده. رسپانه لیکي نوموړي د هیواد ولس ته د باور ورکولو هڅه وکړه چې حکومت د اقتصاد د ښه کولو او ودې لپاره په یو پلان کار کوي، خو دا چې هغه پلان څه دی دا غي تفصیل یې ورنکړ. رسپانه لیکي په اوسنیو حالاتو کې د وزیر اعظم د مالک چارو سلاکار حفیظ شیخ غلې دی. رسپانه لیکي په داسې حال کې چې په هیواد کې کمپنیانې دیوالیه کېدو ته نږدې دي او ولس ډېره په ګرانه د ژوند ضرورتونه پوره کوي، پکار ده چې حفیظ شیخ مخې ته راشي. رسپانه دا ضروري بولي چې نوموړي په روانو حالاتو کې باید ولس ته باور ورکړي چې دا وخت ځینې سختې فیصلې اړینې دي، خو ښې ورځې به ضرور راځي. ډان لیکي پکار ده چې حفیظ شیخ ولس ته خپل پلان په ډاګه کړي او مهمې پوښتنې جواب کړي. نوموړی باید دا ووایي چې مهمې فیصلې څوک کوي او د پلان په عملي کېدو سره به د ودې او پرمختګ څه صورتحال وي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ حکومت له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. له سختو اقتصادي حالاتو نه د هیواد د ژغورلو لپاره وزیر اعظم عمران خان نږدې او ملګرو هیوادونو ته مخه کړې ده. پاکستان له ملګرو هیوادونو نه د قرضو ترڅنګ د پیسو نړیوالې ادارې IMF نه هم د قرضې یو پیکیج ترلاسه کړی دی. ڈان رسپانه لیکي حکومت په بیا بیا وایي چې دا پیکیج به له IMF نه د پاکستان اخیری قرضه وي، نو ځکه هم د ولس لپلانه د ولس خبرېدل مهم دي، سو هغوی پوه شي چې آیا حکومت په خپلې ژمنې پوره کړي که څنګه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
مشال ریډیو ته غوږی او اوس پښتونخوا کې پنځمې بجې شوې دي. د پنځمې بجو د خبرونو لنډیز د شاهین بنیرین اورو.
د بلوچستان په کوچلاک کې په یو جماعت په بمی برید کې دوه کسان وژل شوي او دوه ویشت نور ټپیان دي. دا برید نن ماسپښین د جمعې د مانځنه وروسته د کوټې نه خواوشا د 1.5 کیلومتر په واټن د کوچلاک د کلی قاسم په جماعت کې رامنځته شوی دی. تر اوسه د برید ذمواري چا نه ده منلې. په سویلي وزیرستان کې د احمد زی وزیر او د دمتڼو ترمنځ د ځمکې په سر جګړه نن په درېیم ورځ هم دوام لري. د سیمې نه زموږ خبریال وایي چې په دې جګړه کې تر اوسه دواړو خواوو ته درې کسان وژل شوي، پنځه جوبل او دوه ژوندي لا درک دي. په اسلام آباد کې د احتسابي عدالت د پیپلز ګوند مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری د اګست تر 19 نیټې په عدالتي ریمانډ د اډیالې زندان ته لېږل دي. ٹاکل شوی چې د ملګرو ملتونو سکیورټی کونسل نن د هند تر واک لاندې کشمیر پر روان حالت خبرې وکړي. د امنیت شورا پر ویبپاڼه په ورځني مهالویش کې راغلي چې مشاورتي غونډه تر تړلو دروازو شاته د پیښور له وخت سره سم ماښام 9 بجې پیلېږي. افغانستان اجرائیه ریاست وایي امریکا غواړي د سولې خبرو په پای کې له طالبانو او افغان حکومت سره دوه جلا موافقې لاسلیک کړي. ریاست ویان مجیب رحیمی پرون دا خبره مشال ریډیو ته په یو برخه کې کړې. دا ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي د روان کال په تیرو 2 میاشتو کې په افغانستان کې 2,10,000 خلک د جګړو له وجې خپلو کورنو پرېښودو ته اړ شوي دي. او اسرائیل ویلي دي چې د امریکا په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند دوه غړي به هیواد ته ورتګ تفریح نه کړي. اسرائیلي چارواکو پرون تر هغې وروسته د دې اقدام اعلان وکړو چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل دا به ډېره کمزوري وي چې د کانګرس دوه مسلمان غړي هغه هیواد ته ورتګ ته پرېښودل شي.
د شاهین بنیر نمو د خبرونو لنډیز اورېدو. اوس تر ته د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي زموږ همکار احمد الهاوري.
جنگ ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي د پاکستان مرکزی بانک گورنر ویلي دي چې د مشکلاتو باوجود ملک صحیح سمت طرف ته روان دی، خو نوموړي دا خبره هم تسلیم کړې ده چې ملکی معیشت اوس هم د مشکلاتو سره مخ دی چې له وجې ګرانۍ سره سره په بیروزګارۍ کې هم اضافه روانه ده، خو حکومت یو پلان لري او که په صحیح توګه پرې عمل وکړی شو نو لري نه ده چې ملک به ترقی وکړي او خوشحالي به راشي. ورځپاڼه لیکي په تیرو 2 او 1 کلونو کې راپیدا شوي د معاشي عدم استحکام غټه وجه مالیاتي او غیر مالیاتي منصوبو په صحیح توګه عمل درآمد نه کول دي، او چې څومره هم حکومتونه بدل شوي دي نو د تیرو حکومتونو پروګرامونو او پالیسیانو په ځای خپل پروګرامونه مخې ته راوړي دي او دا شانده اوږده موده په تجربو ضایع کړی شوه. ورځپاڼه لیکي حکومت له پکار دي چې اپوزیشن سره د سلا مشورې وروسته داسې پروګرامونه شروع کړي چې په عملي کولو سره نه صرف ملکي معیشت ښه سمت طرف ته روان شي بلکې په بیروزګارۍ قابو موندلو سره سره مصنوعي ګرانی هم کنټرول کړي، او بیا راتلونکي حکومتونو له هم پکار دي چې همدا پالیسیانې دي مخ په وړاندې بوزی. دا نورسپانې هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. اورسپانې لیکي د مرکزی بانک گورنر رضا باقر د اگست په 14مه ایوي غونډه ته وویل ملکی معیشت ښه کولو لپاره حکومت یو پلان لري چې په عملی کولو سره ملک د مشکلاتو څخه راوتلی شي. اورسپانې لیکي نوموړي نه خو د پلان په حق له څه تفصيلات راښکاره کړل او نه یې څه نیټه ورکړه چې کله نه او څنګه به یې عملي کوي، نو ښکاري داسې چې دا یوه بله وعده ده چې ولس سره وکړی شوه. اورسپانې لیکي که حکومت ملکی معیشت ښه کولو لپاره واقعي نوې پلان لري نو پکار ده چې د وزیر اعظم د خزانه مشیر حفیظ شیخ د پلان په حق لا تفصيلات ورکړي چې دای کله جوړ کړي، چا چا پکې ګډون کړي، کله نه به عملی کوي او په څه ډول به عملی کوي. ورسپانه لیکي که حکومت واقعي ملکی معیشت ښه کول غواړي نو بیانونه ورکولو په ځای د عملی ګامونه پورته کړي. نوای وخت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي خپل د روسي سیال سرګي لاروف سره ټلیفوني خبرو کې نوموړی د هند تر انتظام لاندې کشمیر د حالات حالاتو نه خبر کړو او ورته یې وویل چې د هند یو طرفه ګامونه د سلامتی کونسل او د نورو نړیوالو قراردادونو خلاف ورزی ده او د هند د ګام له وجې د سیمې امن هم د خطرې سره مخ شوی دی. ورسپاڼه لیکي د هند د ګام وروستو د پاکستان د بارانو چارو وزارت چې په څه ډول نړیوالې ټولنې سره رابطې شروع کړې دي نو دا یوه ښه طریقه ده او همداشان پاکستان د کشمیر کیس په ښه شان وړاندې کولی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې بریتانوي فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د اگست پر 15 د هند تر واک لاندې د کشمیر ځانګړي آئینی حیثیت تر ختمېدو وروسته د نوي دلی او اسلام آباد پر تګلارو لیکنه کړې. هلته امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په افغانستان کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال پر سکولونو وسلوالو حملو ته کتنه کړې. اسرار علم مومند د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره.
فاینانشل ټایمز ورسپان لیکي د پاکستان سیاسي او پوځي مخورو له لسیزو راهیسې دا نظریه قوي کړي چې خپل او مسلمان اکثریتي کشمیر زدوی دی او دا نظریه د زیاتره پاکستانی وګړو د عقیدې برخه ګرځول شوی. خو د هند لخوا د جمو کشمیر جزوی خودمختار حیثیت په ختمولو او هلته د هیواد نور نظام په ورغځولو سره د اسلام آباد دغه خوب ختم شوی. هند په کشمیر کې د معلوماتو د وسیلو د قطع کولو، د خلکو په تګ راتګ بندیزونو لګولو او د سیاستوالو د بندي کولو په اړه وایي چې دا ګام یې د حالاتو د خرابېدو په صورت کې د مرګ جوبلې د مخنیوي په غرض اخیستی. ملک د دې په جواب کې پاکستان له هند سره خپل سفارتي تعلقات محدود کړي، بس او ریلګاډو سرویسونه یې ځنډولي دي. پاکستاني وزیر اعظم د مودي حکومت پر دې تورن کړی چې د کشمیریانو په قتل عام سره په کشمیر کې د مسلمانانو اکثریت په اقلیت بدلول غواړي. خوشنون کې پر دې عقیده دی چې پاکستان ډېره نړیواله همدردي نه لري او ستراتیژیکي لارې ورسره هم کمې دي. ورسپاڼه د یو کارپوه له خولې وایي پاکستاني وزیر اعظم او عمران خان ته معلومه ده چې مټ یې کمزور دی او څه نشي کولی. خو ورسپاڼه وایي پاکستان به ضرور څه کوي. امریکا چې له افغانستان ځواکونه وباسي، پاکستان به هڅه کوي چې د کشمیر مسله د امریکا او طالبانو ترمنځ له سولې تړون سره وتړي. بلخ واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي ملګري ملتونه وایي چې د تیر کال پرتله د سږ کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې په سکولونو بریدونه دوه چنده زیات وو. همدارزه د 2018 کال پرتله په 2013 کې په سکولونو وسلوال بریدونه درې چنده زیات وو چې شمېر یې 192 وو. زیاتره بریدونه په هغو سکولونو شوي وو چې د اکتوبر میاشت انتخاباتو لپاره پکې مرکزونه جوړ کړل شوي وو. همدغه وجه ده چې اوس له زیاترو سره ویره ده چې حسینه د ستمبر میاشتې په ولسمشریزه انتخاباتو کې دغه راست تشدد بیا رامنځته شي. طالبانو خلکو ته ویلي دي چې په انتخاباتي لاریونونو کې دې ګډون نه کوي. ملخوا طالبانو په سولې خبرو کې د برلاسه کېدو په هدف بریدونه هم زیات کړي دي. د تعلیم وزیر د جون په میاشت کې له ولسمشر، اجرایوي رئیس او انتخاباتو کمیسیون غوښتنه وکړه چې سکولونه دې د انتخاباتو د مرکزونو په توګه ونه کارول شي. خو الیکشن کمیشن ویلي دي چې له دوی سره بل لار نشته. د دوی په خبره سکولونه چې یو مستقل پته لري یوازینی حکومتي ودانۍ دي چې د رایه چونې د مرکزونو په توګه کارول کېدی شي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. څنګه تاسو ته معلومه ده د سمو دي راهیسې په هانګ کانګ کې مظاهرې راپارېدلې دي او دا د دې مخه هغه بل دی چې له مخه به په چین کې په خلکو باندې مقدمه چلیږي. د دغه ځی خلک وایي چې دا د بشري حقوقو نه سرغړونه ده. عصمت ساروان د نور تفصیل سره.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له چین څخه پکلکه وغوښتل چې په هانګ کانګ کې د ولسواکۍ پلو مظاهره چانو دوامدار تشدد په انساني ډول حل کړي. ترامپ دا غوښتنه په داسې وخت کې وکړه چې په دې اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي چې چین په دې کړکیچ کې په مستقیم لاسوهنې غور کوي. د خبري آژانسونو له لورې په عکسونو کې چې د پنجشنبې په ورځ خپره کړي ښودل کېږي چې د چین پوځیان د هانګ کانګ د ګاونډي شینزن ښار په لوبغالي کې سور بیرغونه رپوي او پریډ کوي. دوی ته نږدې په لسګونو زغروال نقلیه وسایط او د تجهیزاتو موټرونه ولاړ دي. د چین دولتي رسنیو روانه اونۍ وویل چې وسلوال ولسی پولیس ځواک چې د مرکزی پوځي کمیسون تر واک لاندې دي په شینزن کې راغونډي شي. دا پریډ په داسې وخت کې کیږي چې د امریکا ولسمشر له پیکینګ سره د سوداګرۍ احتمالي معامله د سیاسي ناکرارۍ له سولیز حل سره وتړله. په هانګ کانګ کې له لس اونیو راهیسې ناکرارۍ دوام لري. واشنگټن څو ځلې هانګ کانګ مونږ ته نږدې د چینایي ځواکونو پر راټولېدو خبرداری ورکړی دی. ټرمپ پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، په چین کې میلیونونو خلکو کار له لاسه ورکړی، زرګونه کمپنۍ له دې هېواده وځي. البته چین غواړي چې معامله وکړي، پرېږدي چې دوی لومړی له هانګ کانګ سره انساني چلند وکړي. د ولسمشر ټرمپ په وینا په دې کې شک نشته چې د چین ولسمشر د هانګ کانګ د ستونزې د ژر تر ژره هواري غوښتونکی دی او هغه کولی شي دا کار وکړي. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپلو وګړو ته خبرداری ورکړی و چې هانګ کانګ ته سفر ونه کوي. دا خبرداری د هانګ کانګ له پولو سره نږدې د چین د پوځي تحرکاتو له کبله ورکړی شوی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو بیان په یو بیان کې ویلي چې متحده ایالات دې راپورونو ته ژوره اندېښنه لري چې وایي هانګ کانګ ته څیرمه چینایي سرتیرو تحرکات پیل کړي دي. په هانګ کانګ کې مظاهرې نږدې دوی میاشتې مخکې د دې په مخالفت کې پیل شوې چې تورن کسان چین ته سپارل کېدل. اعتراض کوونکي وایي چې د چین په محکمو کې د دوی حقوق تر پښو لاندې کېږي. د هانګ کانګ روانه ناکراري له 1990 میلادي کال راهیسې چې بریتانیا دا سیمه بیرته د پیکینګ چارواکو ته سپارلې تر ټولو ستره ستونزه ګڼل کېږي.
دا مشال تر څنګه وسه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن د هند تر واک لاندې د کشمیر پر روان حالت بحث وکړي. یو شمیر رسنو د ډیپلوماټانو په حواله ویلي چې دا غونډه تر تړلو دروازو شاته کیږي. امنیتي شورا دا غونډه تر هغه ورستو کوي چې هند د اگست پر 5مه د جمهور کشمیر کورواکي واخیسته چې له کبله یې د اسلام آباد او نوې دلی تعلقات ترینګلی شول. احمد تکل تفصیل لري.
په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو شاته په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه بحث وکړي. ډیپلوماټان وایي دا غونډه د نیویارک په وخت نن سهار جوړیږي. په امنیت شورا کې د کشمیر په اړه تر اوسه ډیر کم بحث شوی دی. دا سیمه د هند او پاکستان ترمنځ ویشل شوې او په دې اړه د دې شورا وروستۍ غونډه په 1950 کال کې جوړه شوې وه. د هندي کشمیر په ځینو برخو کې د اگست له 4مې نیټې را په دیخوا د خلکو پر تلو راتلو محدودیت لګول شوی او له همغې ورځې راهیسې ټلیفوني شبکې او انټرنیټ کار نه کوي. د دې ورځې په سبا نوې ډیلی د هند اساسي قانون 300 ماده چې د کشمیر لپاره ځانګړې کورواکي یا خودمختاري تضمینوي لغوه کړه او جمو او کشمیر ایالت یې د ټیټو درجو په لرونکو دوو قلمرونو وویشه. د پریکړې د هند او پاکستان اړیکې سخت ترینګلی کړل. د هند صدر اعظم نارندر مودی پرون وویل د کشمیر د کورواکۍ او نورو امتیازونو لغوه کول د ده د حکومت له مهمو اقداماتو څخه دی. د هند روسي اقدام اسلام آباد سخت په غوسه کړی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پر خپل ټویټر پاڼه په کشمیر کې د قومي تصفیه په اړه خبرداری ورکړ او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د هند روسي اقدام د نړۍ امنیت ته یو ګواښ بللی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پاکستان او هند پرون پر یو بل د کنټرول په کرخه د اوربند سرغړونې تورونه پورې کړل. د پاکستان پوځ وایي لومړی ډزې هند وکړې او درې پاکستانی سرتیري یې ووژل. د پوځ بیان په وینا په ځوابي ډزو کې یې پینځه هندي سرتیري وجلی خو هند دا تور رد کړی. ویل چې د پاکستانی ډزو په جواب کې یې درې سرتیري ور وچلی. د هند تر واک لاندې د کشمیر آئین حیثیت بدلېدو له کبله د دواړو خواوو تعلقات خورا ترینګلي شوي دي. قاسم خان مندوخیل تفصیل لري.
د پاکستان او هند پوځ د اگست پر 15مه پر یو بل د کنټرول پر کرشه د اوربند سرغړونې تورونه پوری کړی دي. د پاکستان پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې هندوی ځواکونو د کنټرول پر کرشه د پاکستان لوري ته ډزې کړې دي چې پکې درې پاکستانی سرتیري تنویر، تیمور او رمضان ووژل شول. نوموړی وایي د پاکستان پوځ په جواب کې هغې غاړې ته ډزې وکړې چې په کې 15 هندي سرتیري ووژل شول او یو شمیر ژوبل شول. خو د هند اے ان آی اژانس او انډیا ټوډې ورځپاڼې د پاکستاني ځواکونو په ډزو کې د هندیو سرتیرو وژنه رد کړه. دوی د پوځ په حواله ویلي چې لومړی ډزې پاکستان وکړې او هندیو ځواکونو چې غبرګون وښود نو درې پاکستاني سرتیري ووژل. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د اگست پر پنځمه د هند تر واک لاندې د کشمیر د ځانګړي آئینی حیثیت بدلېدو له کبله ترنګلی سوي دي. پر هغه ورځ هندي حکومت او پارلمان د کشمیر په اړه د اساسي قانون درې سوه اویا او پنځه دیرشمې ای مادې لغوه کړي. هغو دفو کشمیر ته د دفاعي، بهرنۍ، مالی چارو او مواصلاتو پرته په نورو ټولو چارو کې د خپلواکۍ حق ورکړی وو او کشمیر خپل آئین او حکومت لاره. له نوي بدلون سره سم د هند اساسي قانون په کشمیر کې عملي سوی دی. اسلام آباد تر دې اقدام وروسته له نوي دلی سره ډیپلوماټیک تعلقات محدود کړل، سوداګري او ترانسپورټ یې وځنډاوه، په پاکستان کې یې د هندیو فلمونو او ډرامو پر ښودلو بندیز ولګاوه او د اګست پر څوارلسمه د برېښنایي رسنیو انتظام ادارې پیمرا د هیواد ټلویزیونونو ته امر وکړ چې په هند کې د جوړو سویو شیانو په اړه سوداګریزې خبرتیاوې دي نه خپروي. پیمرا همداراز پر هغو اشتهارونو هم بندیز لګولی دی چې پکې هندي اداکاران ښوول کیږي. اسلام آباد وایي د کشمیر په اړه له نړیوالې ټولنې سره په رابطه کې دي او دا مسله ملګرو ملتونو ته اوړي، خو هند دا کورنۍ موضوع بولي او وایي پکې هیچا ته د لاسوهنې اجازه نه ورکوي. هلته هندي وزیر اعظم نریندرا مودي د اگست پر پنځلسمه په کشمیر کې د خپلو اقداماتو دفاع وکړه.
هم سمسیاو کو ټالته بي نه هي،
موږ نستونز به له هواري پرې دو نه زیګو. اغه کار چې پتیرو او یاو کلونه کې ونشو زموږ نوی حکومت له او یاو څخه په کم ورځو کې وکړ. د هند پارلمان دواړو ایوانونو ولسی جرګي او مشرانو جرګي د آئین درې سوه اویایم او پنځه دیرشمې دفې په اکثریت ختم کړې. د دې معنا ده چې دا خبره د هر چا په زړه کې وه خو چا عمل نه کاوه.
کی هر کسی کے دل میں یہ بات پڑی تھی لیکن پرارمب کون کرے.
مودی د دلی په سره کلا کې د خپلواکۍ ورځې په مناسبت غونډې ته په وینا کې زیاته کړه چې د کشمیر پخوانی حیثیت له کبله هلته بلتون پالنه او ترهګری زیږېدلې وه. په عین وخت کې د پاکستان حکومت د هند د خپلواکۍ ورځ د تورې ورځې په توګه ولمانځله او د واکمن تحریک انصاف سیاستوالانو او غړیو په یو شمیر ښارونو کې لاریونونه او غونډې وکړې.
دا مشال ریډیو ده.
هم د کشمیر په موضوع کې پاتې کیږو. ایسوسییټډ خبری ایجنس لیکي په جمو کشمیر کې حالات لا هم خراب دي او خلک د کرفیو له وجې له کورونو بهر نشي تللی. بلخوا په دغه سیمه کې خبریالان وایي دوی له سختو مشکلاتو سره مخ دي او په پلواما کې یو ځایي خبریال هم هندي عسکرو گرفتاره کړی دی. هندي چارواکي وایي په کرفیو کې نرمي راولي او د دغه خبریال په اړه معلومات کوي چې ولې نیول شوی دی. د دغه لیکنې مهمې برخې له فرخنده اسد ناورو.
ایسوسییټډ خبری ایجنس لیکي د هند تر ادارې لاندې کشمیر سیمه کې خبریالان په سختو حالاتو کې کار کوي. دغلته د یو ځایي خبریال عرفان امین ملک کورنۍ وایي هندي عسکرو گرفتاره کړې او لا هم په جیل کې دي. شپږویشت کلن عرفان ملک ته کشمیر د انګریزي ژبې د یوې ورځپاڼې ګریټر کشمیر سره کار کوي او په روانو حالاتو یې رپورټینګ کولو چې هندي عسکرو ونیوو. د خبریال عرفان ملک پلار محمد امین ملک ایسوسییټډ خبری ایجنس ته ویلي زوی د تېر چار شنبه په شپه هندي عسکرو په پلواما کې له کوره گرفتاره کړ او لای هم درک نه لګي. نوموړی وایي دوی د خپل زوی په اړه اندېښمن دي. د جمو او کشمیر پرنسپل سیکرټري روهیت کنسال وایي دوی د دغه خبریال په اړه پلټنې کوي چې هغه ولې نیول شوی او چیرته دی. د اګست پر پنځمه نیټه هندي حکومت او پارلمان د کشمیر په اړه د سیاسي قانون درې سوه اویایم ماده کې بدلون وکړ او دغه سیمه له خپل هیواد سره یو ځای کړه. له دغه وروسته سیمه تا ګڼ شمیر هندي عسکر لیږل شوي. د جمو او کشمیر په زیاترو سیمو کې کرفیو ده او دغلته موبایل، ټلیفونونه او انټرنیټ کار نه کوي. عرفان امین ملک لومړی خبریال دی چې په سیمه کې د ګرز بندیز لګولو وروسته نیول شوی دی. بلخوا د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرل آصف غفور د جمعې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د لاین آف کنټرول پر سیمه د هندي عسکرو په ډزو کې د دوی یو بل پوځي وژل شوی دی چې د دغې سره په سیمه کې د وژل شوو پاکستاني عسکرو شمیره شپږو ته ورسېده. بلخوا هند وایي د کشمیر په اړه وروستۍ فیصله د هیواد په ګټه ده او دای داخلي مسله ده نو باید پاکستان یې په کورنیو مسلو کې له لاسوهنې څخه ډډه وکړي. ایسوسییټډ پریس لیکي پر لاین آف کنټرول د وروستیو ډزو په اړه دواړه هیوادونه پر یو بل د لومړیو ډزو پیلولو تورونه پورې کوي.
د مشال رادیو د خالد اورزی اونیس پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنه مو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا
سندره جادوګری
په یو نیمه بجا
د مشال پنوم
په دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروې
په درې نیمه بجو
ټولنیز شبکې او سخدریزی
په پاوکم سلورو بجو
د سولې پلور
په سلور نیمه بجو
جمهوری غګونه
په پاوکم پنځو بجو
اوریدونکو په بونیر کې د حکومتي ګوند تحریک انصاف د صوبایي او قومي اسمبلی غړي په خپل سیمه کې د وسلوالو موجودګي تاییدوي خو وایي چې شمیر یې کم دی او لمنده به یوړل شي خو د عوامي نېشنل ګوند یو مشر سردار حسین بابک بیا دغه شمیره ډیره ښایي وایي چې دا وسلوال له تیرې یوې نیمې میاشتې راهیسې په سیمه کې موجود دي او په رڼا ورځ بازارونو کې ګرځي او له دوکاندارانو په زور پیسې اخلي بابک وایي د سیمې خلک له ډیرو اندېښنو سره مخ دي خو څوک د وسلوالو له ویرې غږ نه پورته کوي نور تفصیل د اسرار عالم محمد په دې راپور کې
د خبر پختونخوا په بونیر کې د حکومتي اپوزیشن ګوندونو غړي وایي هلته کې وسلوال بیا راپورته شوي دي د حکومتي ګوند تحریک انصاف د خبر پختونخوا اسمبلی غړي ریاض خان د اگست په 14مه مشال ډو ته ویل چې دوی په ډګر تحصیل کې اهم وسلوال شتون لري
خاموش شي کنه چې کله بیا را پیدا شي چې یو لري نه لري بنیادی وګدار د دې څخه د دې خپل یو مقامي او نفته کسان داسې دغه دي کنه چې هغه کله کله خپل د دې نه وي چې کنه د دې نه او کله راشي نو نو بیا ځا خبر خبر را لګا انشن دی نه بل د دې کله کله دنیا کې
همدار سرګندونی په بنیر کې د حکومتي ګوند تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي شیر اکبر خان هم د چهارشنبه په ورځ مشال ډیو ته وکړي که څه هم د حکومتي ګوند یاد غړي په بنیر کې د موجوده وسلوالو شمیره کمه ښایي خو په دغه سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او د صوبایي اسمبلی غړی سردار حسین بابک بیا وایي چې هلته د تحریک طالبانی پاکستان په ګڼ شمیر کې وسلوال په رڼا ورځ ګرځي او له خلکو په زور پیسې اخلي نوموړي د چهارشنبه په ورځ مشال ډیو ته وویل چې د ته یې اهم د اختر په دویمه ورځ خط ورلېږلی وو دا چې په دې خط کې څه وو په اړه یې بابک وایي
دغه خو د دې کلی دي کې موږ بنیر تر اغلی یو موږ خپل عملیات چې دی هغه شروع کړی دي او دې دا خبره ده چې دا د الله په لار کې مالی امداد موږ سره کوي او تاسو د خپل کارونو نه واوړی کفري نظام او کم چردي الفاظي او بیا دا د تنظیم د کړي تاسو د خپل کار پرې نه کړو نو بیا ته کې واضح لیکلی چې موږ سره خوشکشم دي موږ سره ټارګټ کلیر زم دي او بیا دا چې ځان تیار ساتي او
سردار حسین بابک وایي په بنیر کې د امنیتي سرتیرو په موجودګۍ کې د وسلوالو بیا راپورته کېدو ډېرې پښتنې راپورته کړې دي د سیمه ایزو چارو پور رحیم الله یوسفزی وایي په سوات او بنیر کې له وروستیو بریدونو داسې ښکاري چې هلته کې وسلوال او د هغو پلویان شتون لري خو په خبره یې چې خطر نشي جوړولی ځکه چې شمیر یې کم ښکاري یوسفزی د چهارشنبه په ورځ مشال ډو ته ویل چې په بونیر کې وسلوال ځکه راپورته کیږي چې کېدی شي هغه په بشپړه توګه نو ختم کړل شوي
وګن دا ځکه نه چې دا خو دې خو ډېر زور او د دې خو ته کې مرکزونه ملګري او نو یو خو مکمل خاتمه دا بنی شوي بل دا خلک تخته کړی و تل افغانستان ته او هغه کې اوس هم خلک کول شي چې هغه راشي کم چې دا بریدونه کېږي حکومت پلویانو باندې امن کمیټې غړو باندې نو دا خو دا چې دا خلک موجود دي که نه هغوی خو راتلی شي او حمله هم کولی شي او بیا تېښته هم کولی شي
د حکومتي ګوند تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړی ریاض خان وایي په بونیر کې د وسلوالو له منځه وړلو لپاره هلې ځلې روانې دي خو په دې کې به وخت لګي
حکومت خو یان دې مخکې نه بلي هواري سره لکه د امن دپاره چې د ملکې د شبدردۍ د خاتمې دپاره خپل لګي او اوس نور خو دا داسې کېږي لکه چې هغه الادین خاطره ونه کار وکړي نه کنه
چې ډېر وکی او بس یو شان خبرې یو بیا ډایرکټ صورتحال بل شان شي کنه ته یادونه ده چې په کال 2009 کې د پاکستان فوز د ملکن په سواد بنیر دیر او شنګل سیمو کې ورسته له هغو فوزي عملیات وکړل چې طالبانو یو شمیر سیمې قبضه کړې وي او هلته یې خپل نظام اعلان کړی وو او خلکو ته به یې سزاګانې ورکولې پاکستانی فوز بیا د غاسمې له وسلوالو پاکي وګرځولې خو لا هم په ځینو سیمو کې فوز شتون لري
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د قبایلو په خوبنځو کې د بنیادی اسانتیاو لپاره 380 میلیونه روپۍ لګوي. هلته د استادانو د ټولنې مشرانو او د چارو پوهان وایي حکومت اعلانونه کوي خو عملي کار نه کوي. نور تفصیل ملور شاه وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د قبایلي ضلعو د سکولونو په بیا رغونه او پکې د بنیادی اسانتیاو په برابرولو به 6.5 کروڑ روپۍ لګوي. د ابتدایي او ثانوي تعلیم په حق لا د دې صوبې د وزیر اعلی سلاکار ضیاء الله بنگش په دې اړه د اګست په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې دا پیسې به د تعلیم د نظام سارنې لپاره خپلواکه ډلې یا انډیپینډنټ مانیټرینګ یونټ د سروې مطابق لګول کیږي. نوموړی وایي بلخوا د استادانو د اتحادیه آل ټیچر اسوسییشن مشر مرجان علی مومند وای حکومت تل دا ډول خبرې کوي خو عمل پې ډیر کم کیږي.
صرف خبری کی او عملی میدان باندھے حسم نشتے دے چکم جے بنیادی کم کار پکار دے گا حکومت کئی نہ چکم دے لگئی تو ورک شاپ ہو لگئی یو این ڈی پی والا مختلف دبار ملکوں نے پیسے راضی خوش اپ کم طریقہ باقی اگر اڑاوی گی نو زہران دائم چدا چرتے جی دی سر دو نہ پیسے نشتے چی دی ریگولر ٹیچر برتی کی نو زو ڈیر زتا ما سر دا فکر دے چی را منگ سر با مرکزم زتے کو اللہ دی خیرو کی چی آغا زتے منگ سر دل تا شروع نش
ہم داراز د خیر خیگڑے دی وی ادارے مشر او پا قبائلی ضلعو کے پا پرمختیائی چارو نظر لرون کے نظام دا وڑوائی ل قبائلی لسره تل واده شوی خو عملی شوی نه دی. په کار دا چې حکومت اوس خپل واده عملی کړي.
دلته کیمخ کم دی تعلیم په نوم باندې ډېر پیسې راغلی دي مدني ټولنې لګولې دي حکومتونه راوړې دي خو هغه پیسې چې کمی دي لګېدلې نه دي. که تاسو وایئ چې پیسې راغلي یا اعلان شوی دي یا پلین جوړ شوی دی نو دا تر څو پورې چې موږ څومره کتلې دي دا صرف په کاغذونو کې پیسې هم راغلي دي په کاغذونو کې پروژې هم جوړې شوې دي ډیولپمنټ هم په کاغذونو کې شوی دی. که تاسو هلته په ځمکه باندې وګورئ نو په ځمکه باندې د خلکو سارا په خپل علاقه کې نه روزګار شته نه کاروبار شته نه تعلیم شته نه صحت شته. ګوره د تراګرۍ نه پس دلته کې ډېر سکولونه تقریبا 800 نه زیات سکولونه دلته کې تراګرو وران کړل.
خو د ابتدایي او ثانوي تعلیم په حق لا د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار ضیاء الله بنگش زیاته کړه چې موجوده حکومت په قبایلي ضلعو کې د تعلیم پرمختګ ته ډېره توجه ورکړې او په سکولونو کې د استادانو د کمی پوره کولو لپاره یې هم اقدامات په پام کې نیولې دي.
تاسو مشال لري ته وګي اوس د خبرونو لنډیز د شاهین بنیرین.
بلوچستان په کوچلاخ کې په جماعت په بمی برید کې دوه کسان وژل شوي او دویش نور ټپیان دي. دا برید نن ماسپخین د جمعې د منځنه وروستو د کوټې نه خواو شا د 10 کیلومتره په واټن د کوچلاخ د کلی قاسم په جماعت کې رامنځته شوی دی. تر اوسه د برید ذمواري چا نه ده منلې. په سویلي وزیرستان کې د احمدزی وزیرو او د دمتنو ترمنځ د ځمکې په سر جګړه نن په دریمه ورځ هم دوام لري. د سیمې نه زموږ خبریال وایي چې په دې جګړه کې تر اوسه دواړو خواو ته 3 کسان وژل شوي، 15 جوبل او 2 ژوندي لا درک دي. په اسلام آباد کې احتسابي عدالت د پیپلز ګوند مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری د اگست تر 19 نیټې په عدالتي ریمانډ اډیالې جیل ته لیږلې ده. د آصف علي زرداری خور او د سن اسمبلی غړی فریال تالپور هم د احتساب د ادارې لخوا نیول شوی او د اډیالې په زندان کې ساتل شوی ده. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو سیکیورټی کونسل نن د هند تر واک لاندې کشمیر پر روان حالت خبرې وکړي. د امنیت شورا پر ویبپاڼه په ورځني مهالویش کې راغلي چې مشاورتي غونډه تر تړلو دروازو شاته د پیښور له وخت سره سم ماښام 2 بجې پیلېږي. د افغانستان اجرائیه ریاست وایي امریکا غواړي د سولې خبرو په پای کې له طالبانو او افغان حکومت سره 2 جلا موافقې لاسلیک کړي. د ریاست ویان مجیب رحیمی پرون ماښام مشال لیډو ته وویل افغان حکومت د موافقې متن ترلاسه کړی خو پر دې موضوعي له نورو معلوماتو شریکولو نه ډډه وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي د روان کال په تیرو 2 میاشتو کې په افغانستان کې 2,10,000 خلک د جګړو له وجې خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي.
او اسرائیل ویلی دی چې د امریکا په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند دوه غړي به هیواد ته ورتګ ته پرې نږدي. اسرائیلی چارواکو پرون تر هغې وروسته دې اقدام اعلان وکړو چې امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویل دا به ډېره کمزوري وي چې د کانګرس دوه مسلمان غړي هغه هیواد ته ورتګ ته پرېښودل شي.
او دې سره د مشال لیډیو د نن نه ساعته خپرونې پای ته رسی. ما مجید بابر د خبرونو ویان شاهین بنیری او تکنیکی ملګری نگین صادق پور ته اجازه راکړي. هم په دې سپو به تاسو د امریکا غږ ډیوه ریډیو اورئ. خار، آباد او بریالي اوسئ.